دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړې د سات خبرونو ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو د مسولیت بار نسی کېدلی چې اوازې د طالبانو پر وجو ورواچول سي شغلی قریشی د چهارشنبه په ورځ د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوی سره د لیدو وروسته په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د سولې د مذاکراتو له پیل کېدو سره سره هغه څه چې تمه وه د تاوتریخوالي کچه نه ده راټیټه شوې قریشی ویلي د تاوتریخوالي کمول یوازې د طالبانو مسولیت نه بلکې په خبره د جګړې ټولې خواوې باید داسې کار وکړي چې اوربند ته لاره هواره سي تر اوسه د افغانستان حکومت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان د بارنو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د غفلاوي پروند اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري بل لور ته افغان حکومت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته سفر کړی دی په خبر پاڼه کې راغلی دی چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي د امریکا کانګرس د څو ورځو د ځنډ وروسته د کورونا وایرس له وجې ځپل شوو خلکو لپاره د 350 میلیارد ډالرو د مرستې د پیکیج په اړه د چهارشنبه په ورځ د پرمختګ خبره کړې ده د کانګرس غړي له دې مخې چې رخصتیو ته ولاړ سي اوس د جمهور غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند غړي د مرستې ورکولو دغه پیکیج په اړه یوې موافقې ته نږدې ښکاري په سنا کې د جمهور غوښتونکو ګوند مشر میچ مکانل په سنا کې د وینا پر مهال وویل چې دواړو اړخونو لخوا د مرستې د پیکیج په موافقې په خبرو اترو کې پرمختګ سوی دی هغه وویل چې دغه پیکیج به د کانګرس له دواړو خونو یعنی د ولسي جرګې او په سنا کې منظور کړل سي د مرستې په دغه نوي پیکیج کې 9.8 میلیارد ډالر په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړو وړاندیز دی چې د دوشنبه په ورځ به وړاندې کړل شي د ایران مشر آیت الله علی خامنائی ادعا کړی چې د ایران سره د امریکا د متحده ایالاتو دښمنۍ له واکه څخه د ډونالډ ترامپ په تلولو نه ختمیږي شغلی خامنائی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته له مشخص اشاره پرته وویل دښمنۍ یوازې د ترامپ د امریکا پورې مربوطه نه ده چې په تلو سره پای ته ورسیږي د اوباما امریکا هم له تاسو او د ایران له ملت سره بد وکړل بلې خوا څو ساعته لمخې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په متحده ایالاتو کې د ډونالډ ترامپ د جمهوري ریاست د دورې پای ته پر رسیدو خوشی څرګنده کړي شغلی روحاني هیله څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د جو بایدن انتخابېدل شاید زیاتې همکاري فضا رامنځته کړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو که ایران په دقیقه توګه د اټومي موافقې عملي کولو ته مخه کړي امریکا به هم د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقصد د راتلونکو مذاکراتو د پیل د ټکي په توګه وسره یوځای سي پاکستان د امریکا لخوا په ترکیه باندې د بندیزونو د لګولو په اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده او د ټولو مسلو د حل لپاره د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کړی دی د ترامپ حکومت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې څخه د اسلور سوار ډول میزایل سیستم د خستو د پریکړه ورسته پنکری بندیزونه لګوي د دې بندیزونو لوجه د اسلام آباد لپاره د ترکیه سره د پوځي سامانونو اخستل غزمن کېدی سي او د غدواړو هیوادونو په دی اړه یو موافقه هم کړی ده د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه پرز په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان په اصلي لحاظ د یو هیواد پر ضد په یو اړخیزه توګه د سختو اقداماتو همیش مخالفت کړی دي د ترکیه د شرکتونو په اړه ویل کی چې هغه پاکستان ته د سمندري ځواک د غزمی بیړی او ټانکرونو ورکولو ترڅنګ د فرانسې او پټلون هم اسری کول په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې د دوی یو فعال علي وزیر د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی د پېښور د پولیسو یو مامور شاهد خان مشال رډي ته ویل چې علي وزیر سند پولیسو ته په یو دوسیه کې مطلوب او اوس به کراچي پولیسو ته سپاري نو مور وایي چې د علي وزیر نیونه په کراچي کې داغه د یوې وینا سره تړاو لري یاد دی وی چې د دسمبر په شپږمه د غورزنګ په کراچي کې ولوې غونډه کړې و چې ورته د علي وزیر منظور پښتين او محسن داوړ په ګډون د غورزنګ غړو مخورو وینا وکړې به د غورزنګ مشر منظور پښتين په خپل ټوئیټر لیکلي دی چې په پېښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیونه د پاکستان دولت د جبري پالیسیو دوام دی د غورزنګ یو بل فعال موسین داول لیکلی چې علي وزیر پېښور کې د پاوس پر یوې شونځي د برید پنځم کال مراسمو کې ګډون کړی وو چې بیرته د تک پر محل نیول شوی دی. او د لیبیا د سره صلیب نړیوالې ادارې ویل دي چې لاغه ورسته چې د ماجرونو یو کشتۍ د چهارشنبه پر ورځ ډوبسی وي د څلورو ماشومانو جسدونه چې عمرونه د پنځو او د لسو کالو ترمنځ دي د لیبیا پلازمینې ترپولې ته نږدې موندل دي. د سره صلیب د ادارې یو مامور حسن مختار علیبی اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې موږ ته خبر راکړل شوی دي چې یو کشتۍ چې دیشتنه پکښې سپاره دي په سمندر کې ډوبیږي. هغه ویل چې د ژغورنې د عملیې کسانو درې جسدونه د ترپولې څخه دیش میله لري د زویا پسمی کی او څلورمې څو مللی د غرب په خوا کې مونډلې دي. تر اوسه د نورو ماجرینو د غوي تابعیت او د تک د ځای پاړه معلومات نه دي ترلاسه شوی. لیبیا د مهال د ماجرینو د تک د پاړه په یو مهم مرکز بدل شوی او د افریقا د لوی وچ اکثره ماجر د جنگ او د غربي د لاس اروپا ته د تک د پاړه د خطرناک او د مرګ سره مخامخ سفرونه کوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنوریدونکو د امریکا جغ په دې سهارنی خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. دا هم د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وایي چې د سولې د دوهم پړاو مذاکرات لپاره د ځای ټاکل باید په دغه بهیر کې د خند لامل نسی. د هغه په وینا په افغانستان کې د نن د سولې د مذاکراتو د ترسره کولو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم په کور د نن د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو په ترسره کولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبريالې لیمینیازي په دې رپورټ کې باوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د سولې د ملي سکرټریټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د سولې د مذاکراتو دواړه لوري د پایلې تر رسیدلې چې د سولې خبرو اترو لپاره وقفه ته اړتیا لري او مذاکرات به په هماغه نیټه چې ویل شوی یو ځل بیا پیل شي. خاغلی عبدالله وویل چې په افغانستان کې د نن د سولې مذاکراتو تر سره کول افغان حکومت ته لومړیتوب لري او دا کار به د دواړو لورو په موافقه تر سره کیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د مذاکراتو د ځای ټاکل باید د سولې پر روان بهیر کې د خنډ لامل نشي.
در مورد محل مذاکرات طبعا بحثای صورت
د مذاکراتو د ځای په اړه به بحثونه تر سره شي. دا د دواړو لورو موافقه پورې اړه لري. طبعا موږ ترجیح ورکو چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات دي او باید زموږ په هیواد کې تر سره شي وای او تر سره شي، خو دا د دواړو لورو موافقه پورې اړه لري او موږ پرې بحث کوو. د مذاکراتو د ځای ټاکل نه باید د مذاکراتو د پایل خند وګرځي.
مربوط است روش بحث میکنیم و محل مذاکره نه باید مانع شروع مذاکره شوه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو بل پړاو دی په افغانستان کې د نننه تر سره شي. خاغلی غنی ویلی که طالبان په افغانستان کې د خپل حضور ادا کوي نو باید په کور دننه مذاکراتو ته حاضر شي. هغه ویلی که طالبان د مذاکراتو لپاره هر ځای وټا کې افغان دولت په هغه ځای کې د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغانستان ولسی جرګه هم غواړي چې د سولې د مذاکراتو دویم پړاو په افغانستان کې دننه پیل شي. د ولسی جرګې غړي مامور احمدزی او ملال اسحاقزی په دې اړه وایي
زه د ملي امنیت شورا رئیس جناب ډاکټر صاحب محب حق خبرې تاییدوم چې ویلې دي په رابطه د صلح چې د صلح پاتې پړاوونه دي په دننه افغانستان کې تر سره شي او طالبانو باندې زما غږ همدا ده چې دې خبرې هرکلی وکړي او دې خبرې باندې توافق وکړي.
رئیس صاحب د شورای امنیتي ملي د صلح په ارتباط چې باید دا مذاکرات کورنۍ سي او دننه په افغانستان کې دا مذاکرات وسي دا ډېر ښه پیشنهاد ده.
بلخوا په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر د سولې دراتلونکو مذاکراتو په اړه په خپل ټویټر کې داسې لیکلی دی
اوس چې دواړه ټیمونه خپل کورونو ته ستانه شول خبوي چې راتلونکو پړاو کندهار کې وي. موږ به له کابل درشو تاسو له اسلام آباد دا زحمت وباسي خرقه مبارک جمعات کې به ترتیبات ونیسو.
د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لڅبان د درې میاشتو بحثونو وروسته د دواړو خواو مرکچی پلاو د دسمبر په 12مه په یوې ګډې اعلامې کې د 2020 د جنوري تر 15مې په مذاکراتو کې د وقفې خبر ورکړ. د سولې د مذاکراتو پر اجنډا لا زیات بحث او سلامشورې د سولې د خبرو د ودرولو لامل بلل شوی دی. دواړو لور ویلي و چې د اجنډا د موضوعاتو ابتدایي لیستونه تبادله شوي او د موضوعاتو په اړه لومړني توضیحي بحثونه هم شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا د وایروس د دوهمې څپې د مهارولو د غونډو په لړ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو له چارواکو سره په روغتونونو کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن د برابرولو په ستونزې خبرې کړي دي. د بل خوا د عام روغتیا وزیر وایي چې د کورونا وبا د مدیریت لپاره په دغه وزارت کې د سوق او ادارې یو مرکز جوړ کړي. پام وکړئ په دې هکله د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت.
افغانستان کې د کورونا وبا د دوهمي سپې د مهارول لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ ځانګړو غونډو په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ پارک کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو سره په روغتونونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ دخته شوو ناروغانو د درملنې په برخه کې په شتو سوندو خبرې شوې. د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې جمهور رئیس په ځانګړي ډول په روغتونونو کې د اکسیجن د ستونزې یادونه کړې او د ملګرو ملتونو د چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې.
The second wave of COVID is going to hit.
ډیره ساده مسله ده. د کورونا دوهمه سپاره روانه ده چې خپل اغیزه پرېږدي او له بده مرغه چې دا ځل به دا اغیزه یو څه زیاته وي. زموږ پر وړاندې مهمه مسله د اکسیجن د بحران مسله ده.
د اکسیجن کرایسس.
جمهور رئیس غنی په خپل خبرو کې د عامه روغتیا وزارت او د نړیوالو مرستندوی موسسو په خ انسجام مدیریت او همغږي ټینګار ترڅنګ ویل چې د عامه روغتیا وزارت اوروند همکاري موسسې باید د کورونا او با دومي سپې په اړه واضح تصویر ولري ترڅو د خغلی غنی پر وینا دغه پرانا کې اړین اقدامات وشي او روغتي سیستم له جدي ستونزو سره مخ نشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما مشري میرمن ډیبورا لینس د روغتیا نړیوال سازمان او هم د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د افغانستان د دفتر چارواکو د غونډې ته ویل چې افغانستان د حکومت د غوښتنې په اساس په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي. د کورونا وبا د دوهمي سپې د مدیریت په موخه په دغه جوړ شوې غونډه کې د کابل، هرات، بلخ او ننګرهار روغتونونو ستونزې هم وارزول شوې. د دې غونډې وروسته د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني خبريالان ته ویل چې په ټولو دې ولایتونو کې د کورونا وایرس د وبا د دوهمي سپې د مهارول لپاره د عامه روغتیا وزارت کې د څوک او ادارې او مرکز جوړ شوی چې د ټولو ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو او اړوندو ادارو چارواکو سره هر ورځ سهار وختي په انلاین بڼه غونډې کوي.
هم چې نن ده دادن چې د سټی استراتیژي
همدارنګه جمهور رئیس امر کړی چې په ولایتونو کې د استقرار کمیټې د فعال شي چې عملاً فعال شوي دي. والیان د خپل ټولو ولایتي چارواکو او د عامه روغتیا د رئیسانو سره یو ځای د ولایتونو د استقرار په غونډو کې شامل دي او د کورونا سره په استراتیژیک کچا په مبارزه کې عملاً برخه لري.
دخیلنی وشن
همداشان ډاکټر عثماني ویل چې دغه هڅو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت کې 15 کمیټې چې د روغتونونو او لابراتوارونو څخه د سارنې کمیټې هم پکې شامل دي جوړې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې دغه ونې وړاندې د کورونا او با دوهمه سپه خپره شوې ده چې ورسره پر دغه ناروغي دخته شو ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. نو د چهارشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت په تل ولایتونو کې د کورونا وایرس 210 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر ټولو زیاتې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د شپېرونو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې په کابل کې یو اویا او په هرات کې شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغو پیښو څخه وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر 9900 ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې 50 خونې وړاندې چې په افغانستان کې د کورونا وبا خپره شوې تر نن ورځې پورې پر دغې وبا 2012 تنه مړه شوي او 8000 شپږ سوه او 8300 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 8615 پالې پیښې شته دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. امریکایانو ته د خوراکي شیانو د برابرولو یو اداره فیډینګ امریکا یو مرستندوی سازمان دی چې د خوراکي موادو د مغازو له لارې خلکو ته وړیا خوراکي شیان ویشي. هغوی وایي په امریکا کې د کووید 19 وبا وروسته ورځ تر بلې ډیر خلک د خوراک د ترلاسه کولو لپاره د مرستې مرکزونو ته ځي. د امریکا ژغ څخه د مریم دیالو د رپورټ پښتو ژباړه زموږ د همکاري برېښنا عمرخیلي څخه واوري.
د کورونا وبا له خبرېدو وروسته فلس ماردر د اوبر د ډرایوري په توګه خپل دنده پریښودله. هغه وایي اوس ورته د شرم ځای نه دی چې له خوراکي مرستندویو مرکزونو څخه ډوډۍ وغواړي.
بیا ما پریکړه وکړه که زه دا راز پټ وساتم خبره به نوره هم خرابه شي او ماته به د ځان په اړه بد احساس وشي. نو ما پریکړه وکړه چې د دې په اړه خبرې کول ډیر مهم دي، ځکه زه باید د خپل د برق بلونه تادیه کړم او خوراک ترلاسه کړم.
د ډیرو امریکایانو ژوند د فلس په شان دی. په متحده ایالاتو کې فیډینګ امریکا یو له ډیرو سازمانونو څخه دی چې د لوږې د ختمولو لپاره کار کوي. دغه سازمان وایي د وبال خبرېدو رئیس د مرسته اخیستونکو شمیر په متوسط ډول 6% لوړ شوی. د خوړو بانکونه او غیر انتفاعي سازمانونه د خلکو په ژوندۍ پاتې کېدو کې مرسته کوي. د دوو ماشومانو مور بریانا دومینکس وایي چې هغه ډیر ځلی هغه مهال د خوراکي مرستو دغو مرکزونو ته تللې ده چې د ژوند ملګري یې خپل دنده له لاسه ورکړه. هغه به هم په دوو اونیو کې خپل دنده له لاسه ورکړي. دومینکس هیله لري چې د خوراکي مرستو دغه مرکزونه د دوی په ژوندۍ پاتې کېدو کې مرسته وکړي.
که زه هم دنده له لاسه ورکړم نه پوهیږم چې څه به وکړو. که دغه مرستندویه مرکزونه نه وای زه نه پوهیږم چې څه به مو کول. ژوند ډیر سخت دی.
د نیو اورلینز اوسیدونکی نورمان بتلر چې بې روزګاره دی وایي هغه او کورنۍ یې له دغو خوراکي مرستو پرته به لویږي پاتې شوي وایي.
که چیرې دا خلک نه وایي چې د دې توان لري چې مونږ ته خوراکي شیان برابر کړي چې د دوی له امله زمونږ پر سرخوان ډوډۍ پیدا کیږي، نو بیا به ډېره ګرانه وای. بل شکه به مونږ وږي پاتې شوی وای.
د نورو په څیر بختور نه دی چې د دې وبا په وخت کې له کوره کار وکړای شي. هغه دغه مرستو ته د رحمت په سترګو ګوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورت وویل چې د پسنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ میکانل تویلی چې غواړي له هغه سره په یو شمیر موضوعاتو مشترک کاروبار وکړي. د خبر نور جزئیات له سمی الله جلال څخه واوري.
په داسیال کې چې د سپینې مانې د مطبوعاتو مسؤلي کیلی مکنینی د سیشن بي پورت له خبريالانو سره خبري وکړي، د سپینې مانې له خوا د ماتي د منلو نه خنډ لیدل کیږي.
جمهور رئیس اوس هم د ټاکنو پوري په اړوندو روانو قانوني داواګانو کې مصروف دی.
خو د سیشن بي پورت په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل له ودي چپتیا وروسته منتخب جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیالی کامل هارس ته د وګړي د بریا لپاره مبارکي ورکړه.
زموږ د حکومت سیستم داسې و پروسه لري چې دا ټاکې څوک به د جنوري په شلمه نیټه لوړ کوي. د جمهور رئیس ټاکون کې هیئت دا کار وکړ.
د ولسمشتي ټاکون کې هیئت غړو د دوشنبه په ورځ د 306 الکترال کالج رای سره د بایدن بریا په رسمي ډول تایید کړه، خو ترامپ ماته نه مني.
په دې ټاکنو کې درغلي وي.
دا هغه څول چې د بایدن عاجل خبرګونې راو پاروونه موري د دوشنبه په مخام ترامپ دې تورن کړ چې پر دیموکراسي بي ساري بریټ کړی دی.
دا دومره افراطی دریز دی چې په خوا مو لیدلې نه دی. دا سیو موقف چې د خلکو غوښتنو ته له درناوي نه انکار کوي، له دې نه انکار کوي چې د قانون واکمنۍ ته درناوي وکړي، او له دې نه انکار کوي چې زموږ اساسي قانون ته درناوي وکړي.
ټرمپ د رای ورکونکو له خوا د درغلیو بی اساس اید او تداوم ورکوي. هغه داوی چې پلویان پرې باور لري د ټرمپ مینوالو څو ورځې وړاندې په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون وکړ.
دا خو د یوې کوچنۍ حاکمې ډلې د ګټو جمهوریت نه دی. موږ باید د ټاکنو مشکلات له منځه یوسو.
دا ستاسو د مجلس یو شمیر جمهوریت غوښتونکو غړي وایي چې دوی به د جنوري په شپږمه د کانګرس لخوا د رایو د تایید پر مهال ډونالد ټرمپ د ګټونکو په توګه اعلان کړي. تر ډیره یو نمایشي اقدام
دا یوازې د ټاکنو د نتیجې د بدلېدو لپاره وروستۍ هلې ځلې نه دي، بلکې د یو بل اقدام لپاره یو فرصت دی چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي کولای شي خپل وفاداری ټرمپ او ټرمپیزم ته ښکاره کړي.
ټرمپ او دغه متحدینو شپېته شکایتونه ثبت کړي دي، خو د پراخو درغلیو په اړه د شواهدو په برابرېدو کې پاتې راغلي دي.
د هر ایالت چارواکی د ټاکنو مسؤلیت لري. آن تر دې چې لوی څارنوال ویلیام بار هم وویل د دغو درغلیو شواهد نشته.
له جمهور رئیس ټرمپ سره د لوی څارنوال اړیکې وروسته لږ سړې شوې چې ویلیام بار وویل د عدلي وزارت په ټاکنو کې د رای ورکونکو پراخې درغلۍ نه دي موندلې. بار د دوشنبه په ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. پتیرو درو کلونه کې د برما د اوس او زورو روهنګیانو زیات شمیرې د ظلم او تشدد څخه وتښتیدل، او د بنگلاديش په جنوب کې د کاکس بازار په سیمه کې مهاجرینو په کمپونه کې اوسېږي. د امریکا جغ خبريال معظم حسین شکیل د دوه مهاجرینو د لومړی ډلې په اړه
دا غوړز رئیس چې روهینګیا د برما نه مهاجرت پیل کړی دی، په میلیونونو روهینګیان بې ځای او په سیمه کې مختلفو کمپونو ته کډی کړی دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی په 2013 کال کې ملګرو ملتونو ته ویل شاوخوا 1.1 میلیون روهینګیایي مهاجرین په بنگلاديش کې په داسې کمپونو کې اوسېږي چې ګڼه ګوڼه پکې زخته ډیره زیاته ده. د جمعې پورز تر 1600 نه زیات روهینګیایي مهاجرین د باسان چار جزیرې ته انتقال شو چې دوله سیزګي د سمندر د اوبو د کمیدو لامل رامنځته شوې ده.
دا ځای مو خوښ دی. مونږ ته په اولنۍ خیمو کې مرستې هم راکړ شوې دي. هیله لرو که دلته هم مونږ سره مرستې وکړي.
د کاکس له بازار دلته تر اتک وروسته د بنگلاديش د صدر اعظم د ژوند سره سم مونږ هر څه ترلاسه کوو.
غیر دولتي مؤسسو په باسان چار جزیره کې روهنګیانو سره د بشري مرستو لړۍ پیل کړې ده، او روهنګیان هم همدلته د دایمي استوګن کېدو لپاره تیاری نیسي. د یو وخت لپاره ورته تیار خواړه او د ورځنیو ضرورتونو مواد ورکول کېدل.
تاسو وینئ چې ټول خوشحاله دي. موږ دلته داسې امکانات برابر کړل چې تر 300 نه زیات بې سرپنا روهنګیان پکې ووسیږي. 22 مؤسسې پر ځاکاره توګه مرسته او همکاري کوي چې دا روهنګیان دلته ځای په ځای شي. هر څه عادي روان دي.
د بشری حقوقو فعالان ګمان کوي دا جزیره د سیلابونو د خطر سره مخ ده او د روهینګیانو د پاره خوندي ځای نه دی. خو د بنگلاديش حکومت دا خبره نه مني.
بل غلط معلومات چې دوی ته ورکړل شوی دی هغه د باسان چار د جزیرې په باره کې دی چې وایي ډوبېږي. دا ناسمه خبره ده. هلته د باسان چار شاوخوا ته 15 ټاپوګان دي او د ډېرو اوږدې مودې راهیسې هلته پراته دي.
دا منتقل شوي روهینګیان د خپل وضعیت په اړه په کاکس بازار کې خپلوانو ته وخت په وخت احوال ورکوي. د بنگلاديش حکومت به د روهینګیایي مهاجرینو د لمړنۍ ډلې څارنه وکړي او به به معلوم کړي چې په څه ډول د روهینګیایانو د بلې ډلې انتقال باید وشي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د چین کمونیست ګوند خپل ماموریت ته دوام ورکوي چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پلویان وځپي چې په زړورتوب سره د سی سی پی د کوشش په مقابل کې مجادله کوي چې هانګ کانګ ډیکټاتورشپ ته راوړوي او له بیجنګ نه اداره کړي. د چین د حکومت یو د ورستۍ گزارونه نه داد چې وی محکمه د هانګ کانګ د دیموکراسۍ د تحریک درې ځوان مشرانو ته د بند سزا ورکړه. څلیرش کلن جوشوا وونګ په هانګ کانګ کې د سیاست او بشري حقوق لپاره لا د پخوانی سابقه دار پلوی دی. د 2014 کال د امبرلا په نامو د محصلینو د تحریک مشر او د دیمو سیسټو په نامو د سیاسي تحریک چې اوس غیر قانوني شوه د یو د مؤسسین نه ده. د دسمبر د میاشت په دوهمه نیټه په دې تور چې په 2019 کال کې د پولیسو د ماموریت نه بهر په احتجاج کې لاس لرو دیارلس نیمې میاشتې بندي کړی شو. د دغه ګوند دوه نور مهم غړي میرمن آګنیس او چو او ایوان لام هم بندیان شول. میرمن اچو ته لس میاشتې او خاغلی لام تا و میاشتې د بند سزا ورکړه شوله. د لسو زرو مظاهرتیانو په قطار کې درې مشران نیول شوي دي چې د 2019 کال د جون له میاشتې نه راپدېخوا په هانګ کانګ کې بندیان دي. په بندیانو کې د رسنیو مهم کس او د ډیموکراسۍ پلوي فعال جی میلای شامل دي. او داسې واقع شوله چې د چین حکومت د هانګ کانګ د خود مختار ختمول ته دوام ورکوي او ادبای لاساسی ازادیونه به برخی کوي چې دا د چین د بین المللي ژمنو نه څرګنده سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په ولیکل شو وینا کې ویل د هانګ کانګ د دیموکراسۍ د پلوي فعالینو په سیاسي تعقیب سره چې د هانګ کانګ حکومت سرته رسوي امریکا ویراول شوې ده. له محکومونه د سولایز ناراضیانو په غلي کولو کې کار اخیستل د استبدادي رژیمونو څرګندې علامې دي او یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې د چین د کمونست ګوند ستره ویره د بیان ازادي او د خپلو خلکو آزاد فکر کولو نه ده. ښاغلی پمپو ویلي په تاریخي لحاظ هانګ کانګ له یو آزاد او پرانیستي سیستم نه ګټه اخلي چې د جوشوا ونګ آګنیس چو ایوان لام او جیمی لامی پشان د ادبا و سولایزا مدافع ولمانزل. د هانګ کانګ خلق باید آزاد وي چې له هغو حقوقو نه کار واخلي چې د اساسي قانون له مخې دوی ته ضمانت شوی ده. د چین او برطانیې د ګډې اعلامې په ملګرو ملتونو کې د ثبت شوي تړون او د بشري حقوقو د جهاني اعلامې په اساس دوی ته ورکړل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپو اعلان کړ امریکا به په درسته نړۍ کې د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې د هانګ کانګ د خلکو حقوقو او ازادۍ او د ټولو هغو کسانو لپاره به مبارزه کوي چې د چین د کمونست ګوند د ځپونکي واکمنۍ لاندې کړاو ګالي. موږ د جوشوا وونګ آګنیس چو ایوان لام جیملای د هانګ کانګ د خلکو او د چین د ټولو خلکو سره ولاړ.
تاسو د امریکا ژغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوري.